احمد شیبریم د ازادي رادیو د سات په خبرونه کې مو هر کلی کوم. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې په اړه خبرې روانې دي. نیویارک ټایمز راپور ورکړ چې دواړه لوري له څو میاشتو راهیسې په پټه دا خبرې کوي، په داسې حال کې چې واشنگتن د لږ تر لږه دریو امریکایي بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې. طالبان وایي له دوی سره د دینیس والټر کویلی او پولینیس سیس جاکسون په نومونو یوازې دوه امریکایان بندیان دي. طالبان وایي د محمود شاه حبیبي په نامه د دریم امریکایي د برخلیک په اړه معلومات نه لري. د طالبانو د حکومت ویان نیویارک ټایمز ته ویلي، موږ غواړو دغه دوه امریکایي بندیان آزاد شي، خو په عین حال کې په ګوانتنامو کې زموږ د بندي برخلیک هم باید څرګند شي. ذبیح الله مجاهد سی بی ایس نیوز امریکایي شبکې سره هم په دې تړاو خبرې کړې دي او وایي چې امریکایي لوري سره د بندیانو د تبادلې په تړاو خبرې روانې دي، خو تر اوسه نهایي نتیجې ته نه دي رسیدلې. طالبانو پروسه شکل لږ تر لږه 15 امریکایي بندیان آزاد کړل، خو د پاتې بندیانو د خوشی کېدو چارې وځنډې دي. واشنگتن وایي په ګوانتنامو کې د محمد رحیم په نامه روسي افغان بندي د بن لادن د ترجمان په توګه القاعده شبکې کې فعالیت کاوه. د جرمني دفاع وزیر د متحده ایالاتو له ولسمشر څخه وغوښتل چې په افغانستان کې د نړو د غړو هیوادو د پوجانو د حضور د فعالیتونو په اړه د خپلو څرګندونو په خاطر بخښنه وغواړي. ډونالډ ټرمپ له فاکس نیوز سره په مرکه کې تیره اونۍ وویل چې د نړو متحدینو په افغانستان کې د جرمې له لومړۍ کرښې ځانونه لري ساتل او امریکا د نړو نورو غړو ته اړتیا نه لرله. له جرمني پرته د اروپایي ټولنې یو شمېر نورو پوځي چارواکو او سیاستوالو هم د ټرمپ په دغو څرګندونو سخت انتقادونه کړي. د جرمني دفاع وزیر بوریس پیستوریوس تیره شپه د دغه هیواد ملي تلویزیون ARD ته وویل دا سمنه ده او دا به احترامي ده چې د خپلو متحدینو د وژل شویو په اړه دا ډول څرګندونې وکړي. متحدین ټول هلته د امریکا تر څنګ ولاړو. د جرمني زرګونو پوځیانو د افغانستان په تیر شل کلنه جګړه کې د ناټو پولیسو کې فعالیت کړی او د دوی 950 عسكر هلته وشل شوی دی. د جرمني دفاع وزیر زیاته کړه چې د امریکا دفاع وزیر پیټ هاکس ګیسټ سره خپل راتلونکي غونډه کې به په دې اړه خبري وکړي او له ولسمشر ټرمپ څخه یې وغوښتل چې بخښنه وغواړي. په تیر یو میاشت کې نږدې 2400 بهرنیانو افغانستان ته تګ راتګ کړی دی. د طالبانو تر واک لاندې د احصایه او معلوماتو ملي اداره وایي د دسمبر له 22 د رواني جنوري تر 22 2356 بهرنیانو د افغانستان له هوایي ډګرونو او ځکنیو سرحدي لارو تګ راتګ کړی. خبر زیاتوي چې له دې ډلې 1220 افغانستان ته داخل شوي او 1190 کس خارج شوي. 1300 کس د لرغونو آثارو د لیدنې او پاتې نور د کار لپاره افغانستان ته تللي. په امریکا کې وروستیو سختو واورو او سړې هوا تر 300 زیات کسان وشلي. د نړیوالو اژانسونو د راپورونو له مخې د واورې توپان په بیلابیلو ایالتونو کې میلیونونه کسان اغیزمن کړي دي. د دغو راپورونو له مخې په ټکساس ایالت کې د موټرو د شویدو په پیښه کې 3 کسان وژل شوي دي. د جرمني خبري اژانس د نیویارک ښاروال زهران ممدانی په حواله راپور ورکړی چې په دې ښار کې 15 کسان د یخې هوا له کبله مړه شوي دي. راپورونه وایي د ټکساس او نیویارک سربیره په میشیګن او لویزیانا ایالتونو کې هم خلکو ته مرشوب لا وشته ده. له تیرو څو ورځو راهیسې د امریکا په ډیری ایالتونو کې سخته واوره شوې ده. د واورې دغه توپان د مرژوبلې سربیره د ګڼو کورونو او فابریکو برېښنا پرې کړې او له زرو ډېر نړیوال پروازونه یې لغوه کړي دي. د امریکا د هوا پیژندنې ملي ادارې په راتلونکو ورځو کې د لا زیاتو واورو د ورېدو اټکل کړی. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې اوري. د ایران د پراخو مظاهرو په ترڅ کې اوس څرګنده شوه چې یو شمېر افغانان هم وشل شوي. وړاندې په خبرونه کې جزئیات ترکو. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې نن هم واوري او بارانونه وري. په دې ترڅ کې مو د کونړ د زلزله ځپل یو حال اخیسته.
د واوري وشولې خیمه را باندې را مات کړې او دغه چې د خیمه چې د ماشومان ټول په دې وبو کې پراته دي.
کای ولورته ورشتونو به ځای شویو او به وزلو تستونز پیدا کړي. بلورې پراخې لسې شولې د چاپیریال ساتنې متخصص وحید الله صادقي.
نه تنها په افغانستان کې بلکې هم په وګړو هیوادونو کې چې هلته د افغانستان اغلته وبزي او په عموم کې په چاپیریال باندې مثبت تاثیر لري.
په افغانستان کې مو د موسیقي په اړه د یو شمېر اوریدونکو نظر هم اخیسته.
په ماتله باندې موسیقي خوند کوي.
موسیقي هغه وخت اورو چې په موټر کې پر لار روان یو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ایران په روسي مظاهرو کې چې د ایراني ځواکونو لپاره خځې ځپنې سره ملوي یو شمیر افغان کډوال هم وشل شوي. د ازادي رادیو د ایران څنګه فردا رادیو د لشت تر لشه یو وشل شوي افغان قضیه سیړلې او تایید کړې. که څه هم ازادي رادیو د ځینو نورو وشل شوي افغانانو راپورونه په خپلواکه توګه نشي تاییدولی، خو په دې راپور کې چې صفي الله سنګزي جوړ کړی د داسې افغانانو په اړه معلومات راغلي چې ګڼو کسانو یې په اړه راپورونه ورکړي. تفصیل سره
د ازادي رادیو د ایران د څنګ فردا رادیو د مندنو په اساس یو 13 کلن افغان ځوان یزدان تمنا د مرغومی اجدی په 13 په مشهد کې په سر په مرمۍ وشتل شوی او وژل شوی. د افغان ځوان د خپل ایرانی ملګري سره د ایران د امنیتي ځواکونو یوې پوستې ته نږدې د مشهد په قاسم آباد سیمه کې هدف ګرځول شوی. د افغانستان د هرات وو. که څه هم ایرانی چارواکو او افغانستان کې واکمنو طالب چارواکو لا د ایران په وروستیو مظاهرو کې د وژل شوو افغان اتباعو په اړه څه نه دي ویلي، خو د خواله رسنیو کارونکو او فعالانو او ځینو نورو رسنیزو او د بشري حقونو مدافع بنسټونو د ځینو افغانانو په اړه راپورونه خبرې کړي چې په وروستیو مظاهرو کې وژل شوي. اکثر د افغانان د راپورونو له مخې ایران کې زیږېدلي او لوی شوي. د خواله رسنیو ګڼو کارونکو په مشهد کې د یو تنکي افغان الاصل ځوان امیر حسین مرادي یادونه کړې. د 14 کلن په مشهد کې پیدا او لوی شوی او د نودرې سیمې کې اوسېده. د مظاهرو په مهال وژل شوی او مړی تر شاوخوا 10 ورځو وروسته په بهشت رضا هدیره کې موندل شوی. په مشهد کې 2 نور افغان ځوانان 22 کلن کیارش کریم دادی او 40 کلن علی رضا بهبودی هم وژل شوي. اخو د هرات یو اوسیدونکی چې جلیل نومیده د راپورونو له مخې د ایران د اعتراضونو پر مهال وژل شوی. د یو بل افغان وژل شوی په اړه هم ایرانی رسنیو او فعالانو راپور ورکړی. له دې ډلې د جنوبي آسیا د رسنیو د څېړنې انسټیټیوټ سامري په خپله اکس پاڼه د جنوري په 10 راپور ورکړی چې یو افغان تبه وزیر احمد تاجک په تهران کې د امنیتي ځواکونو په ډزو وژل شوی. دغه مرکز راپور ورکړی چې د افغان تبه د جنوري په 8 هدف ګرځېدلی او په ډېر احتمال له لومړنیو افغانانو به و چې د ایرانیانو په مظاهرو کې وژل شوی وي. ازادي رادیو له یزدان تمنا پرته د پاسنیو نورو وژل شوو افغان اتباعو په اړه راپورونه په خپلواکه توګه نشي تاییدولی، خو د دغو کسانو په اړه د خواله رسنیو فعالانو او یا د بشري حقونو اړوند مدافعینو راپورونه ورکړي. د ازادي رادیو فردا برخه راپور ورکوي چې د ګڼو دغو وژل شوو افغانانو کورنۍ او خپلوانو د امنیتي ګواښونو په خاطر له خبرو کولو ډډه کړې. اخوا له دغو ټولو سره سره په هرات کې د ایران جنرال قونسل علي رضا مرحمتي ادعا کړې چې افغانان د ایران په وروستیو مظاهرو کې نه و دخیل. هغه زیاته کړې چې ځینې ډلې او هیوادونه غواړي افغانان په اعتراضونو کې ښکیل وبولي څو د افغانستان او ایران اړیکې سړې کړي. په ایران کې میاشت مخکې د ډالرو د بېساري لوړېدو او د ګرانیو په غبرګون خلک په مظاهرو ووتل چې ډېر ژر دا مظاهرې ټول هیواد ته پراخي او د رژیم ضد بڼه یې خپله کړه. په مظاهرو کې ایراني ځواکونو د خلکو مخه ونیوله او تر ډېره یې هغوی وځپل. د ایران د بشري حقونو د فعالانو خبري ارګان هیرانا چې په امریکا کې میشت دی راپور ورکړی چې لږ تر لږه 6,160 کسان وژل شوي دي. دا شمېر په داسې وخت کې اعلانېږي چې په ایران کې انټرنیټ او مخابراتي شبکې بندې دي او د مړینو تلفات ښایي تر دې ډېر لوړ وي. ټایم مجلې د یکشمې پر ورځ د ایران د 2 روغتیایي چارواکو په اوله رپورټ ورکړی چې د جدي په 13 او 19 په 2 ورځو کې چې د حکومت خونړۍ ځپنې خپل اوج ته ورسېدې تر 150,000 پورې خلک ووژل شول.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د ماشومانو د ژغورنې سازمان سیف د چلډرن خبرداری ورکړی چې د افغانستان په ختیځ کې د 15 میاشتې مخکې زلزلې له امله د اغېزمنو شویو کورنیو د مشرانو او ماشومانو ژوند د سخت یخنۍ او رښتونو له امله له خطر سره مخامخ دی. دغه سازمان په یوه خبر پاڼه کې ویلي لا هم نږدې 15,000 کورنۍ په خیمو کې ژوند کوي. په همدې حال کې د کونړ او ننګرهار یو شمېر زلزله ځپلي وي د واورې وروستۍ څپې خیمې نړولې. اکرام الله اکرام راپور لري.
د ماشومانو د ژغورنې سازمان سیف د چرلند خبرداري ورکړې چې د افغانستان ختیځ په 15 میاشتې مخکې زلزله کې د غیزمن شویو کورنیو او ماشومانو ژوند د سخت یخنۍ او ورښتونو له امله له خطر سره مخ دی. د سازمان په یو خبر پاڼه کې چې دوشنبه د جنوري 6 په خپل وی پاڼه خبره کړې ویلي لا هم نږدې 15,000 کورنۍ د سخت یخنۍ او واورې په منځ کې په خیمو کې ژوند کوي او یوازې په یو ترپال له واورې او سوړ باد خوندي دي. په خبر پاڼه کې په افغانستان کې د سیب د چرلن د رئیس بوجار هوکسا له قوله راغلي ل زلزلې 15 میاشتې وروسته هم ډېرې ماشومان او د هغوی کورنۍ خیمې د خپلو کورونو په توګه کاروي او سړه هوا د زلزله ځپلو ماشومانو ژوند ګواښي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې د جنوري په 15مه د روغتیا نړیوال سازمان ویلي وو چې د ژمي په سختېدو سره په ټول افغانستان کې د تنفسي او سینه بغل ناروغیو او له امله یې د مړینو پیښې مخ په ډیرېدو دي. د افغانستان په ډیری ولایتونو کې د واورې او بارانونو وروستۍ څپې یو شمیر خلکو ته مالي او ځاني زیانونه هم اړولي. د کونړ او ننګرهار یو شمیر زلزله ځپلي وایي د واورې وروستۍ څپې خیمې نړولي او اوسمهال په یخ هوا کې سخت ژوند تېروي. د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درې یو زلزله ځپلي میر محمد ازادي راډیو ته وویل د وروستۍ واورې له امله خیمه له منځه تللې.
د واورې وشولې خیمې رامنې رامات کړې او دغه چې د خیمې چې د ماشومان ټول په دې اوبو کې پراته دي او ډېر مرستیاګانې او دغه پې شروع شوي دي. خو موږ د حکومت نه او موږ د موساد نه دا غواړو چې موږ سره د سرپنا په باره کې ډېر کومک موږ سره وکړي.
د همدې ولسوالۍ د چلس د سیمې یو زلزله ځپلي خان محمد چې په خبرې په یو خیمه کې خپلې 15 کسیزې کورنۍ سره ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل
باران وشو یخنۍ ډېره ده، ماشومان کې خوب نشکله، موږ خپل کې خوب نشکله، یخنۍ بېداره ډېره ده او خټې دي او خیمې د اوبو نه ډکې دي. نو زموږ د کورونو ته ضرورت ده، موږ سرپنا غم وکړو کورونه له جوړ.
په ورته وخت کې د ننګرهار د درې نور ولسوالۍ د سوتن د سیمې یو زلزله ځپلي عبدالمالک اتل ازادي راډیو ته وویل چې د وروستۍ سختې واورې لامله د زلزله ځپلو خیمې نړیدلې او د سیمې خلک اوسمهال له سختو ستونزو سره مخ دي.
درې نور کې د دویم ځلې سخته واوره وشو چې زیاتو خلکو خیمې چپه کړې دي او زیات خلک یې بد وضعیت سره مخامخ دي او زیات هغه ماشومان چې عمر یې 8 کالونه کته دي اگر ټول مریضان دي او دیو سخ سرپناته ضرورت لري.
دغه زلزله ځپلي له حکومت او مرستندوی ټولونو نه د دایمي سرپناه او ژمنۍ توکو د مرستې غوښتنه کوي. د ماشومانو د ژغورنې سازمان سیب د چرلن ویلي چې په کونړ کې لنګدې 3000 کورنۍ سره د ژمنۍ بستو چې پکې کمپلې، ګرمې جامې او د کور د اړتیا وړ توکي شامل دي مرسته کړي، خو ټینګار کړي چې د غیزمنو کورنۍ د ملاتړ لپاره بیړنۍ اضافي سرچینو ته اړتیا ده. د تیر 2015 کال د اگست په وروستۍ کې د افغانستان ختیځ ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ مرګونی زلزلې وځپه چې پکې د طالبانو د حکومت د رسمي شمیرو له مخې لږ تر لږه 2200 کسان ووژل شول او شاوخوا 4000 نور ټپیان شول. د غره زرګونه کورونه هم د دغه زلزلې لامل ویجاړ شوي وو.
چهارشنبه هم د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د ورښتونو وړاندوینه شوې ده. پر چاپیریال د ورښتونو د اغیزو په اړه وړاندې په خبرونه کې د چاپیریال ساتنې د متخصص وحید الله صادقي مفصلې څرګندونې لرو. په افغانستان کې له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ بچي صندوق یا یونیسف وایي د نجونو په زده کړو د محدودیت تر څنګ په ښوونځیو کې د هلکانو شمیر هم کم شوی. جزئیات په دې راپور کې.
د لوګر ولایت اوسیدونکي مشتبه وایي د بېوزلۍ له امله یو ورور ښوونځي ته تک پاتې شوی. هغه سې شنبه د جنوري 28 ازادي راډیو ته وویل چې اوس یې ورور له پلار سره یو ځای په واټونو توکي پلوري څو د کورنۍ لپاره نفقه وګټي. دی وایي زموږ اقتصادي وضعیت ښه نه دی، پلار مې له تیرو دوو کلونو راهیسې نه دی توانېدلی چې ورور مې ښوونځي کې شامل کړي. پلار مې وایي د قلم، کتابچې او آن د جامو د لګښت توان نه لري، له همدې امله ترې ښوونځی پاتې دی. د کابل ښار د 12 ناحیې اوسیدونکي رحیم الله چې معلول او بېوزله دی وایي که څه هم سخت اقتصادي مشکلات لري خو بیا یې هم خپل زامن په ښوونځي کې شامل کړي، خو د زده کړو ټیټ کیفیت، د مسلکي ښوونکو او د درسي امکاناتو نشتون له امله هغوی ډېری وخت ښوونځیو ته نه ځي. نوموړی وایي
دولتي مکتبونو کې درسونه نشته دي، معلمان هم ټول هغه کم چې معلمانو په درس یو څه پوهېدل هغه یې ټول منفق کړل، بیا هغوی په ځای نور نوي کسان راواستل چې داسې خاص په درسونو باندې هم نه پوهېږي. تقریبا هفته او دوه ورځې او درې ورځې غیر حاضري دي، بس درس داسې خاص درسونه نشته دي، بس اکثره وخت اقتصادي مشکلاتو د وجې نه هغې ته هم نشي تللی. هماغه خپلې کراچۍ باندې کار کوي وځي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف اعلان کړی چې د نجونو پر زده کړو د محدودیت تر څنګ د هلکانو په ښوونځیو کې د نوم لیکنې بهیر هم ټکنی دی. یونیسف دوشنبه د جنوري 28 پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې له 2021 کال راهیسې تر دې دمه 2.2 میلیون نجونې د منځنیو زده کړو څخه محرومې شوې. دغه صندوق خبرداری ورکړی چې د ښوونې او روزنې په نظام کې روان بحران یو بشپړ نسل له خطر سره مخ کړی او ټینګار یې کړی چې زده کړه د هر ماشوم بنسټیز حق دی.
لدی وړاندې د جنوري په اتمه یونیسف او د ملګرو ملتونو علمی خونیز او کلتوري ادارې یونیسکو په یو ګډ راپور کې ویلي وو چې افغانستان د نړۍ پر کچه د تعلیم او زده کړې له یو سخت ناورین سره مخ دی او د دې هیواد کې کابو 93% ماشومان د لومړني خونځي تر پایه آن ساده متن نشي لوستلی. په دې راپور کې راغلي چې په 2023 کال کې په لومړنیو خونځیو کې د نوم لیکنې شمیر 6.1 میلیونو تنو ته رسېده، خو وده یې د 2023 کال په پرتله په ټپه درېدلې. د طالبانو حکومت په 2021 کال کې تر بیا ځلې واک وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړې منع کړې، وروسته یې په 2022 کال کې د هغوی په وړاندې د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. که څه هم د طالبانو دا پرېکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شوه او له ورنه غوښتنه وشوه چې دا محدودیت پای ته ورسوي، خو د څلورو کلونو په تیرېدو لا هم طالبانو په دې برخه کې خپل دریځ نه دی بدل کړی، خو ټینګار یې کړی چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو او نجونو حقونه خوندي کړي. ملګرو ملتونو د تیر کال د اکتوبر په اتمه په یو راپور کې خبرداری ورکړی و چې که د نجونو په زده کړو دا بندیز تر 2023 کال پورې دوام وکړي نو د دې هیواد 4 میلیونه نجونې به له زده کړو محروم شي.
له نشتې یوې اونۍ راهیسې په افغانستان کې ورشتونو ته بزګران خوشحاله دي، خو تاثیر به یې پر چاپېریال څه وي؟ د چاپېریال ساتنې له متخصص وحیدالله صادقي سره مې موضوع شریکه کړې.
وروستي اورښتونه جون په زیات اندازه باندې مختلف ولایتو کې واوره ورېدلې او یو د منابع اساسي د حیات او د انوایرمنټ دپاره اوبه دي چې د واورې د باران د طریقه تمویل کېږي، نو زما په نظر دا یو ښه مثبت تاثیر کېدلی شي په نه تنها په افغانستان کې بلکې هم په هغو هیوادونو کې چې هلته د افغانستان هغلته اوبه ځي او په عموم کې په چاپېریال باندې مثبت تاثیر لري.
په چاپېریال باندې به مثبت تاثیرات نور څه وي؟ د اوبو له زیاتېدو پرته
د نباتات چې دي هغه هم اوبو ته ضرورت لري او په زمن کې دا د اوبو سایکل چې دی دا عموما په ټولو ژویو باندې مثبت تاثیر لري، هغه که حیوانات دي که انسانان دي او یا هم نور نباتات دي.
یو بله موضوع، مثلا په کابل کې ډیر وخت ورښت نه وسوی په ښار کې، نو دا فضا ککړه سوی وه، لوګی و دود و، چې د واورو له ورېدو سره دغه لوګی بیرته کښېناستی دی، لیکن په ورته وخت کې د واورو ورېدو هوا سړه کړې ده او خلک له سکرو او له نورو هغه شیانو سي فضا خرابوي، ډېره استفاده کوي، دا بیا بیرته منفي تاثیرات نه لري؟
اسوان د عضوي موادو که څه تیل دي که زغال دي او یا هم لرګي دي هغه باعث د دې کېږي چې کاربن دای اکساید او نور غازات هوا ته صادر کړي، او په بل خصوص په ښاري ساحو کې چې هلته خلکو نفوس ډېر دی نو بل بدیل نشته دی چې دوی خپل کورونه تاوده کړي، نو دا په عموم کې د ژمي په جریان کې د هوا کیفیت بیرته د هغه امکان شته چې بیرته خراب شي چون خلک د مختلف سون موادو څخه استفاده کوي. په لنډ مهاله کې کیدای شي یو څو ورځو دپاره هوا ښه شي، اما چون که د هغه ودرېږي ورخت ودرېږي بیرته هماغه وضعیت بیرته مغه اولي حالت ته بیرته ځي.
ستاسو وړاندیز څه ده چې خلک مثلا په لویو ښارونو کې لکه کابل کې څه وکړي؟ باید
د انرژي دپاره یو خو موږ که وګورو لوړې ودانۍ دي چې هغلته بیا دولت هم دوی کنټرول کوي، هغه کوم د دود او لوګي هغه کوم ځایونه چې دي هغلته فلتر لګوي، اما په عموم کې په کابل کې کورونه دي چې هغه نقطوي منابع دي چې فرضاً هر کور په یو اندازه باندې زغال سیزي، او په عموم کې که هغه بیا محاسبه کړي د کوچنیو منابع څخه کوم غازات او غیر صحي مواد چې هوا ته کېږي دننه کېږي هغه خپله بیا غټ تاثیر لري، نو مهم دا ده چې دې ته موږ بدیل وګورو. په زمن کې یو شی چې مهم دی هغه که چېرته کورونه په دې شکل باندې شي چې هغه هوا د دننه سمه وساتل شي، یعنی عایق یې منظم باید وي، کله چې عایق د کور زیات وي هغلته بیا په ډېر کم شي باندې توده کېږي او د زیات وخت دپاره هغه کېږي. عام خلکو دوی که چېرته هڅه وکړي داسې سون توکي ونه سوځوي چې هغه هوا ته ډېر مضر وي، بلکې کوشش وکړي چې لکه بلوط لرګي چې دی 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 دسوان کوم مزره مواد چې دی کمتر دی نظر زغال ته، او بیا که د زغال مقابل کې مونږ وګورو د نورو موادو عضوي مواد دي لکه ټایرونه خلق بعضې شیزي پلاستیکونه چې دا باعث زیات هغه مشکل ایجادیږي. نو په زمن کې یو شی چې دی هغه اسکارو یو رقم نویت دی چې دوی هغه هلته مخکې دې نه چې سوان ته اماده شي دوی هغه کیوي هغه مزره مواد په یو پروسې کیمیاوي لاندې هغه کیوي چې تر څو مزره مواد یې کم شي بیا هغه سول کیږي. نو په عموم کې داسې آنی فلتر دی که چېرته د دوی مالي امکانات ښه وي کیدای شي دوی فلتر کیږدي او په ډېر قیمت هم نه دي که د یو کور دپاره دوی هغه وسنجوي یو څه د اوبو مصرف لري چې هلته باید د برق دوی ولري او که چېرته وکوی شي هر کور د خپل کور نه چې کوم دود وزي هغه تصفیه کړي بیا هغه مؤثر کیدای شي.
البته هلته خو بیا د برېښنا ستونزه هم شته هغه مشکلات هم شته او
برېښنا بیا کولی شي سړی فرضاً سولر باندې فکر وکړي که نه.
صدیقي صاحب په افغانستان کې په تیرو شلو پنځویشتو کلونو کې په ځینو ښارونو کې لکه په کابل کې ډېر پاخه کورونه جوړ شول، په نقشو برابر کورونه جوړ شول، لیکن تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې دا کورونه باید داسې سم جوړ شي چې عایق سیستم یې ډېره انرژي په داخل کې خوندي کړي، لیکن چې ورته ګورو ډېره توجه دې ته نه ده شوې. فکر نه کوي که چې دغه شی ډېر مهم دی؟
ستاسو خبره بالکل په ځای ده، دې موضوع ته توجه نه ده شوې او عایق د حرارت په دې کې استفاده شوی نه دی. نو کله سیمنټ او خښته چې دا بیا دا عایق نه دی، کله چې بهار هوا یخه شي یا ګرمه شي هغه د داخل د اتاق یا تعمیر هوا هم ورسره متاثره کیږي. اما کولای شي په نوي نو ساختو کې حتی په موجوده ساختمانونو کې اوس داسې لارې چارې شته دي چې بسته تعمیر د برون څخه عایق کیږي. یو قشر تقریبا لس نه تر پنځلس سانتي زخامت لري، هغه یې برونه نصبیږي او په چات کې نصبیږي چې هغه بیا هغه هوا حرارت د برونه دننه سره جلا کوي. نو بیا په هغو صورت کې کیدای شي په یو برقي منبع باندې لکه برقي بخارۍ باندې یا حتی ګازي مرکز گرمی په اکثره اروپا کې د ګاز څخه استفاده کیږي چې د دې ترویج شي. او په دې بخش کې فکر کوم تجاران هم رول لري تر څو د کومې ټکنالوژۍ چې فعلا په نړۍ کې استفاده کیږي د افغانستان کې معرفي کړي او خلک کوای شي هغلته بیا یعنې که په اوږد مهال کې وګورو که هر کال یوه کورنۍ د شلو نه تر پنځه ویشت زره افغانۍ په سون توکو مصرفوي که چېرته هغه ټکنالوژي دوی استفاده کړي خپل کورونه عایق کړي نو کیدای شي دا مصرف د نیم نه هم کم شي.
او یعنی که چرته یو درې څلور کوټې کور د عایق سیستم سم شوی وي حتی ممکن په که لرګي هم وسوځوي په وي بخاري هم توچ دا کور.
بله بله په هغو صورت کې بیا کولی شي دوی د هغه نه هم استفاده وکړي که نه چې یو مرکزي سیستم د حرارتي مرکز ګرمي جوړ کړي او د تاوده اوبو په واسطه باندې هم هغه کورونه یې تودېږي. او په زمن کې استفاده د ډبل شیشو څخه ده ځکه اکثر افغانستان کې خلک د شیشې چې استفاده کوي یوه شیشه ده د روسیو او د ورونو دپاره. نو دا که چېرته دوه شي په شکل د پی وی سي کوي نو په هغو شکل باندې بیا دا تودوخه یې نه ډېره پاتې کیدای شي.
که بیرته واورو بارانونو ته ور وګرځو څه وړاندیز لري چې له دغو واورو سره خلک څه وکړي چې دا د مځکې لاندې اوبه هم تقویه شي چې دا هم بیا په چاپېریال باندې مثبت تاثیر کوي ځکه چې که مځکه زرغونه وي نو طبیعي خبره ده چې چاپېریال ته یې ګټه رسي.
داخل د ښار کې مهمه دا ده اکثرا کوشش وشي چې ټول اویلې د کور باید پخه نه کړو ځکه دا بیا منفي تاثیر لري او هغه اوبه نه جذبېږي. نو که د خپلې اویلۍ او واورې چې دي په خپله اویلۍ کې په کور کې په شنه ساحه کې واچوي تر څو عمل ته مرور د زمان ویلی شي او بیا امکان شته چې مځکې ته هم جذب شي. بدبختانه اکثره وخت به چې کابل کې ورښت کېږي واورې دوی واورې د کورونه را وباسي بیرون لارو ته چې بیا لارې هم بندې کړي وي هغلته بیا هغه ساحه هم سخته ده مځکې ته نه جذبېږي. که چېرې داخل ده ویلی کې دوی شنه ساحه لري یا داس ساحه وي چې هغسې مټ شوي نه وي یا کانکریټ هلته نه وي کیدای شي هغلته یې په شکل د اشکالو ذخیره کي همالته مځکې په سر به د جوجان د کال کې ویلي کېږي او دوی ته په عموم کې به چاپېریال ته ګټه رسي.
د چاپېریال ساتنې له متخصص وحیدالله صادقي څخه مننه. په پکتیا کې د خصوصي سکتور لخوا د سپورتي تمرینونو لپاره د وسایلو او اسانتیاو په ډېریدو سره د سپورتي کلبونو او لوبغاړو شمېر زیات شوی دی. لوبغاړي وای په دې ولایت کې د سپورت له پرمختګ سره د هیواد په کچه په ملي لوبډلو کې هم د پکتیا د ورزشکارانو شمېرې لوړې شوې دي. د ازادي راډیو خبریال نجیب الله خیل راپور لري.
د پکتیا ولایت یو شمیر ورزشکاران او د بیلابیلو سپورتي فدراسیونونو او خصوصي کلبونو مسؤلین وایي چې د سپورت په برخه کې د پانګوالو او شتمنو کسانو پانګونه او پاملرنه د دې لامل شوي چې د ورزشکارانو شمیر ډیر او سپورت هم قرار قرار معیاري بڼې ته واوړي. دوی یاد سرګندونی د یو شمیر ورزشکارانو د ستاین غونډې په څنډه کې مشال راډیو ته وکړي. یو تن ورزشکار استاد الیاس احساس ویل
الهام د پخوا پرتله کې څنګه پردشه ماکنه کې موږ زیاتواله راغلی ده دوه برابره. البته د دې تر څنګ موږ لوبغاړي هم موږ پخوا تقریبا کلونه کلونه څوارلس کې پنځلس نمرې ټیم لوبغاړي درلودلو، ولې خوشبختانه موږ تقریبا د اوس له شپېتو څخه تر پنځه شپېتو پورې موږ ورزشي لوبغاړي لرو چې نمرې ټیم زیاتونه لري.
د پکتیا ولایت ځوانان وایي په خصوصي سکتور کې په دې وروستیو کې د سپورت په برخه باندې د ګڼو پانګوالو او د ټولنې د بډایه خلکو پانګونه د دې لامل شوي چې له یوې خوا ورزشکاران اوس مهال کاریدونکو وسایلو ته لاسرسی پیدا کړي او تر څنګ یې کرار کرار سپورت هم معیاري شي. یو بل تن ورزشکار لطف الله وایي
اوس الحمدلله کلبونه ښه په معیاري توګه په ستاندرډ ډول کلبونه دي او تجربه استادان دي، او لکه مخکې غوندې نه ده چې مخکې کلبونه کم وو ورزشکارانو ته زمینه مساعد نه و چې دوی تمرین وکړي او کوم وسایل چې ورزشکارانو ته مساعد و ضرورت و هغه وسایل ورته وړنه و. الحمدلله خه لوی لوی کمپونه په پکتیا کې جوړ شوی دی.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې د استاد غمی ساحل ورزشی بنسټ په قربتوب جوړه شوې ناسته کې یو شمیر هغه ورزشکاران چې په خوای په لوبو کې د اتلولۍ مډالونه ترلاسه کړي ول وستایل شول، او تر څنګ ځینو هغو ورزشکارانو ته چې په خپلو رشتو کې ارتقا کړي وه د استادانو لخوا کمربندونه ور وتړل شول. یو تن استاد نور وهاب ثابت ناستې ته په خپلو خبرو کې بیا ورزشکاران په ټولنه کې د سپورت تر څنګ د سپورتي آدابو او نظام کتونو ساتلو ته هم وهڅول.
دغه اول درجه ستاسي اخلي دا دسه ما غنه شو درې کما دو سکان یو دوله غټ زده کړل دا وتی او چاته به ورخه سما دا اول درجه واخسته ما په دومره وخت کې واخستله ما دومره تکلیف اصله ما دومره زحمت باسله. او اغه سدیتا پرشته کې کو بوکسو بوکس به سيز دکه کلاغته وا لغته به سيز دکه.
پورټوله کې د سپورت د برخې ایوا اوګدمهاله سونزه د کلبونو او سپورتي ټیمونو د دوامدار مالی ملاتړو نشټون دی. یو تن ورزشکار بیدار سلطانی په دې اړه وویل
ما ورزشکارای خوب درو
موږ په پکتیا کې خو ورزشکاران او فایټ نران لرو چې په نړیواله کچه کولای شي لاسته راوړنی ولري و جنګیږي خو د چاله خوای مالی ملاتړ نه کیږي. زه په خپل له 1402 کال راهیسې د ملي ټیم غړی توپ لرم تلا مډال لرم، خو تر اوسه زموږ ملي ټیم ته بهرني سفرونه نه دی راکړل شوی او بهر ته نه بیول شوی
نشده خارج برده نشدیم.
یاد دیوی پکتیا ولایت که هم سپورتی لوبی او دو ورزشکاران لخوا پا بیلابیل برخو که ورزشی تمرینونه لدیر پا خوانه موجود دی. پا اوس وقت که دو فیزیکی کارونو دو کمیدول عمله دو وزن دیر دو پا گردون زینو اگدمحال و ناروغای هم یو شمیر خلق عد کری ترسو دو خپل وقتی و برخه سپورت تزانگری کی.
تاسو له پیغامونو
زمانو ماجی عبدالغفار کاکا موسیقی هغه وخت اورو چې په موټر کې په لار روان یو یو سارات ووزو فرش نه بیا موسیقی اورو او موسیقی سدا زخو کاکړې ما کاکړې غاړې اورم د وطن سندرې کله کله اورم ملي سندرې.
ار
رحیم الله یم دی کابل سیدون کې د مونږ زړه خو ولا کروغن په ماتله باندې موسیقي یو شی د ژوند یو شی هم خوند کی نو الله دې وکړي چې په افغانستان کې هر څه بیرته عادي حالت ته راستانه شي.
د وطن مبارک یم اسی اشعار خصوصا د ملنګ جان بابا رحمان بابا دغه اشعار چې د منور استاد او همدارنګ د نور هنرمندانو پخوانی هغوی لخوا ویل شوي ولي نه اورو.
ستاسې پیغام ستاسې نظر